درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي. د امیر روغتیا وزیر وایي د کورونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل. د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي. کورونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده.
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ، د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکي وایي چې له کندز ښاره د وروستیو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي د کندز له ښاره په دې وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې، شاوخوا 15,000 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. ښاغلي رسولي وویل د دې بې ځایه شویو تر 2,000 کورنۍ پورې کابل یا نورو ولایتونو نو تکړه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله نورې شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. پر کندو سربیره د افغانستان په نورو په چیرې بیا شمالي ولایتونو کې د وروستي تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام خپلواک تیرش په ازادي رادیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چارې سلسله بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول، همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي، د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډیر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 45 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تیر میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او دغه بند په پرانستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ چې پر موترزو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 تنه مړه او 40 زیات نور ټپیان شول. په کابل کې د پاکستان سفارتوي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت د غرض ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سی آر ټیسټونه وکړي او نتیجه یې باید منفي. پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلوم وخته غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. ټاکل شوی دی چې د انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیول د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او په هیڅ چې په جعلي خبرونو هر کار کوي شي. د شغله شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نو موري زیاته کړه د روسي د ار تي ټلویزیون اند آزادو رسنوی اصول ته نږدې هم نه دی او د روسیا او ترکیه په شان هیوادونو کې د آزادو رسنوی وضعیت د جرمني پر انتخاباتو اخیر شیندل شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په ورستیو کې مسکو د تیرور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنوي چارو کې په مداخله تورن کړي. دا تور مسکو رد کړی دی. روسیا وایي پینټاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیژلو پر ځای خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړې چې د جون په درويشتمه کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په واستولې بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینټاګون او د برېټانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی ادمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لاره کچ کړې ده. روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شو، د دنمارک ټیم ویلستا په څلورو ګولونو مات ورک او منځلوبو یا کوارټر فائنل ته ووت. دوهمه لوبه د ایتالیا او اوتریش د ټیمونو ترمنځ وچې دوه یو د ایتالیا په بری پایته ورسیده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره مسابقې ته راوځي. د اروپا د فوټبال جام د لوبي چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې 24 ساعتونو کې داسې کړي: کابل زای زوریز د ورخت امکان د تودوخه لوړ درجه 9.15، هرات اسمان زای زوریز د تودوخه لوړ درجه 4.13، هرات اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 10.22، قندهار اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 40.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 40.21.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د 14 لمریز کال د سرطان شپږم او د میلادي 2021 د جون 28 ده. د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پرېښودل شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړی، دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړ جاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څرا باندې خبرو ته نه نشو ویلی، دا چې بلاخره وروستی کس به وژل کیږي، دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
خغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په څو میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي، دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي، دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي، خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي، خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
خغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل، ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له هماغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به مجازات کړي چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بي غوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د اختر لورج نه زرمت له تهجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې هم په جریان کې دي. دښمن جایم ورته معلوم ده چې په کوم چې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو د دینی وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ځواب تر لاسنه کړ، خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نشوه، خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به زه د جلدماف جمهور رئیس حکم ده چې یوه څېړنه روانه ده، هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوې تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ، ډیفنس وان او ګڼنور امریکایي ورځپاڼو واشنگتن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د د کتنې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. ډیفنس وان ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس وان وایي سپینې ماڼۍ په دې توګه د جمهوري پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له 60 کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوري پال مچ مکانل د پنځشنبه په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترینګلې دي. د بریتانیا مل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولي فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګنشمیر کورنیو د کندوز ښار په شونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یو حد خواړه ورته برابر کړی دي. د فرانس پریس خبري اژانس له لوري په خستل شوی ویډیو کې لسکونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په شونځیو کې په درول شویو خیمو کې ناستي. د وروستي جګړو له امله زرګون افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګندنه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیه سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیه او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیه او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوای ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکړي. زموږ اخلاص د رادیو اوري ساعت و بجی او 3 دقیقې شوې. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 تخته ناروغانو شمیر مخ په ډیریدو دی. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیرو درېونو کې مخ په تیزیدو ده، او د وزارت په وینا د هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوونو پورې د خطر په حالت کې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا لامله د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د امن روغتیا وزارت اعلان شوې شمیرې ډېرې کمیدی.
دا مه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبت پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر خی کېدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، خان په یو شمیر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوې.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید 19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه خکوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایات کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلی مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن ر کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمړنۍ تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلټا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د روغتیا وزارت د ورستیو معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووید 19 قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمیرې ممکن خورا لوړې وي.
د افغانستان تر څنګ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. په داسې هیوادونو کې یوه هم روسیه ده. په روسیه کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه او تر 20,000 زیات نور پر دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا او بالا عمله یو تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنې په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیې کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هېواد د پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلې دی، مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوې مثبتو پیښو یوه درېمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې شپېته کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې ولس نور سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کیږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسیې د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راديو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د صف په ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څرنګوالي لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارل لري. دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پلاوی په لټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د صف ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلاټنې پیل کړي. د دغه ریاست لوري د شنبه پورس په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې د دغه عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلاټنې لپاره یې با صلاحیت پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلاټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استاذي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړ مشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نورې لزان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سب ولسوالۍ اوسیدونکي به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونای چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونویل. دا لومړی ځل نه دی چې د سفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجو بلاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرجو بلې په اړه ادعا وسوې.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان کې د شورا